زمونه ستړي مشي د شپې نه بجې دي تاسو مخ خلک لاسته راډیو نوري اوس ازادي راډیو څلور وسات خبرونه لري د سارل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څه پوند نه سی وي شپې زو شپې شو د مخام شپګو سار تر شپګو په منځني صفه دولس شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه ویلی چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لکتر لگا اته پاکستاني سرتیری او سختریزی وسلوال او جلیدی د جرمنی خبری اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تیر شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سمبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول دا د سرچینو خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخوتو څو ساعته دوام کړی دی چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یو کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل د ناتو عمومي منشي ینس ټلټنبرګ چې د کار موده یې پای ته رسیدلې ده ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف و د افغان حکومت سمدستي سقوط او خود له شوه له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه ټلټنبرګ پرون د دل لپاره د خدای په منی په جوړو شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوچو او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله داسې چې دوی په افغانستان کې داسې افغان چارواکي متحد ورسره نه اوچا د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته د مسؤلیت ومني ین ټلټنبرګ په لاسو تیرو کلونو کې د ناتو عمومي سرمنشي و چې اوس په ځای ناسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هلند پخوانی صدراعظم مارک روتووی د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فن در لین نن جمعه لکیف څخه د کتنې پترس کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9 دیرش میلیارد ډالر پورې نوې پور ورکړي د مورې دا د اوکراین لرغونې سره د اروپای ټولنې بل لوی مرسته وبلله میرمن فون نن جمعه په خپل ایکسپانډ په خوندې ټویټر لیکلي چې د روسیې د بیرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له نوموړي سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل چې هیواد د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هیواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلې ده زيلنسکي ویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شو وسلو د خیستلو په چارو کې کار واخلي بل پلاو د اوکراین ولسمشر ویلی شه د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمه د اوکراین د برید لکبله د روسیې پوزل شوی چې څلويخ زره سرتیری د سیمې ته ځانګړی کړی ولادیمیر زيلنسکي په نوم پنځم به د غترګندونې روسل هغه وکړي چې مسکو او کیف د کورسک سیمه اړوند وضعیت په اړه زدونه قیسې څرګندونې وکړي د روسیې پوز پرونه د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکرایني ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوز ویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شاتم بوله د اوکراین ځواکونو د اگست میاشتې په نومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري او د افغانستان او سویلی افریقا ترمنځ د لوبي رستی جزئیات دي چې افغانستان سویلی افریقا ته درې سوه لس هدف ټاکلی دی د سویلی افریقا له خوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي وروسته به دې اړه نور جزئیات هم درکړو خبری خبرونه کې موزه فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د افغانستان په جنوب ختیځ خصوص ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورن کرخې په اوږدو کې د تیر مخم بل شوی جګړه د ځای طالب چوراک په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته تفصیل حدیث پر دې سنورو
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرخې په اوږدو کې د تیر مخام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه ازادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی دا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیری هم وژل شوی دي
ماښام شپږ بجې جنگ شروع شو، شپې ته دوه بجې پیل جنگ و. نو درې اوونونه مې ته دوه خطه ورنو د تنیه لرې ساحل کې دوه خطه د دفاع یوه پلکنه څوم کشت کې یخ ګناه دی پوکې مې ځای شوی شوی دی. نو زه نو خطه تلفون نه نشته درې کسه درې خوایې چې درې کسه مې موږ دوباره معلومات پوسه خدای یې موږ ته یو کس ښیي.
بلال وردګ د نخته د لامل پاړه څنګه وایي خو وایي وس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمالي یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، تو په مرمۍ باندې چې مالي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه کېږي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنی وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، بلکې تر دې وړاندې د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړي توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه د سره شریکه کو چې وایي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي، خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لری کولو لپاره کوم مانادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلې دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونې څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولای دی. له زده کړو به برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیواله ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او لز دکړو یو به برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
زماده دو دولت نه زماده خلیجانه خوښی درس کې موږ کومه کوکا چې موږ خوانځي شروع شي مو څلورم کال چې موږ د خپل درسونه فاس پاتې موږ خوانځي نشته دي موږ درس نشوي لې نو موږ څو کو دومره زماده وبوسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او لز دکړو پاتې بل زده کوونکو چې د نوم له خود له ډډه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت خوانځي ته د تلو حق لري اخیستای وای
زکه د درې کاله سول چې خوانځي باندې او د علم زکړو خدمتونه شری حق نه ولې مونږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق مونږ ته خدای پکره کړی دی نو دا حالت به تر څو وخت پورې دوام مومي.
لنیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم لز دکړو پاتې د لنړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واوریدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغه څخه يم چې له خوانځي محروم شوی يم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغه چې زما غږ اوریدل چې سمو خوانځي باید خلاص شي. که غواړو چې یو ټولنه پرمختګ وکړي باید ښه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړې اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن او مرد حقوقش مساوي باشه او زن او مردش بتونه پیشرفت کنه.
د یادونه ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان مخ کې هم ټینګار کړی و چې لښپګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په خوونیز نظام کې د جنسیتی نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي، چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپل منځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې سولي افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربسلیزه وهله او عظمت الله عمرزي شپږ اتیا نسوځېدلې منډې وکړې. رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14 او راشد په شپږو منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خبرې کړي.
کڅان په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې مهنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فینس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. مهنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی دا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او داړه شوي چې یوه ګاونډي هیواد ته کډواله شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونه د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې لزان سره ویوړو او زندانی کړو. لامل یې هم دا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
مهنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه بخوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون لمخه ان زموږ غږ او عورت بلل شوی.
طالب عورت دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبانو حکومت د اګست په 8مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 مادې لري. دغه قانون په 13مه ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمي او غږ یې اورات بدل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو ګواښونه او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاوو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خود دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیوه تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه خزه د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواخل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي وو چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو یعنی د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلایم.
ګوټي ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینه چینارونه یو څه بل څه د دې په ما ډېره سري.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمې په سیری دلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پرې خبرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیستې.
یو څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د غونډې ته ورغلی راپور راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم ی پلونګین مایني زبات تا واخلم.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبي دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډی لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لپاره رحمت شاه سایل ته د $1,100 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په محل د کوټه نه راغلی شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په هکته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې خو هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه منه چې په 43 کال کې یا 43 کال کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه راتېره سره. سایل هر 3 کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم زکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو، ما هغه تم پاغه پروګرام کې چې کوم دی دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې زکه چې زمونږ نمونه خلک ډېر کم خلک علی کنه او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زدا سر ډلی پرې پدې اې شاعرانو ادیبانو کې لرمات سپارش په پارش دا کیسم ناراضي او نمز دکړی دی کرا نو اږي کړی دی دغه سې کړی دی او زه ورته هر کله وای مزه چې زمګ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د جېبې د پاره دا دې د ودی د پاره دا اږي خلکو دې یادولو د پاره د پاره ټولو پښتنو کې لکه دا سه یو تنظیم نو چې دغه سه کارې کړي وي. حالانکه ډیر مالدار مالدار خلک شته او دې جبه ته چې کم دې دا ډیر زیاته غریب جبه ده په دې حواله خدا دې چې ما خپل خیال دا دې چې د دې عمر مالدار جبه او د دې عمر زرخیز جبه د دې عمر یعنی سخی جبه دا زما په خیال چې ډیرو کم جبو کې بولي.
سهل صاحب د شیر خبرې تکرا شو، نن سبا شیر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. ک اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شیر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زبا په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه ما چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېښ کول
نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلي شاعري شوې ده نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي پابند مې هم ډېر لیکلي دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي دا کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا رو رو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې واړي او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشتا یو یو سندر چرته وایو
دا تغیر خو راغلی
خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو منگ ټول قصه چې کوم دا قومی مسله دا کا ترقی پسندانه مسله دا کا روبانی دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه نو دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بې وسي دی څومره زور دی په دې خاوره کې کنه نو په تور به قسم سترګو اخلم ورک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم خپل شیر کې ویني یا د څه احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې زندگی کړې ده او اوس هم د غریبې زندگی کوم نو زما لکه دردی توب کما کړې دي نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بیوسۍ لار ده ځکه چې زه ما سبق ویلې شو نو بیا به مستخو کو سه مهنت په بیکاو نو ما مزدورم کړي دي با په واګانم ساتل دي دی دی د زمیدارې چې څومره کسبونه دي ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي خوارې مې کړي مزدورې مې کړي دي هر څه مې کړي دي نو درځي توپ زما یو دغه د رزق ګټلو یو دنده وه
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هېڅ شي زه نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي زما ډېر زیات مینهناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خیشئ دغه په خپله یوه دنیا ده یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه څه سوال می مطلب
ده د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر ده چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګلونه اورونه تماشه سندونه اوبه چینه چینارونه یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېره سړي زه که په لاره خوب مې زنګی کنه نو ځان یېغ ساتم زه تماشه کوم زه مشاهده کوم نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی ډېر زیات زه نه وده کېږم زه وایم چې خوب به بیا وکړم خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما لاغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هیڅکه مې نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه اوړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نشم چاپ کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دی دا هر ځای ډېر دي
سائل صاحب جن شاعران سار وقتی شعر لکھی جن دشپی جن مازدیگر یونی بیاہ و شعر لکھے کلے پادبی بہیرون کی برخا واخستہ او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څوک شعر لیکي
ما چې لیکل کړی دي کنه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړی دي کنه سر می لیکل دي که شعر می لیکل دي او یا چې کم دی د خوب نه به یو ټوټه دی مرا شو کولې ده او شعر چې کم دی دا په زور نشي لیکل یا په ایرا مطابق
سائل صاحب دا عربی جبی یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربی ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي، یعنی سخت ده خبرې چې په وشه. خو خیر، د عمدی خبرې ته په سره به زو د تپوس لتا سونه وکړم چې ش شعر څنګه شعر وي
ممکن نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه خشیر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دي خو که موږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو داغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی خ د لفظ تړون اثر وي خدا دے چھ لکہ دا سنگ کی گی نو دا سنگ نس دا سڑے وضاحت دے چھ گوئے خدا دے چھ گران کار دے لکہ دا دا کاری گرائے نو بغیر نکی گی لکہ بطلب دا دے چھ تخلیقی توان چھ کم دے کر رہا دا خدا پاک زین خلقو لڑی رور کری زین خلقو لے لگ ور کری پل زی خبر
سائل سر امریکای شاعر رابرٹ فراسٹ وای شاعری حق دا چھ کل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسې کنه که تا یبا هغه ځای ته نه بیا یې کنه هغه ځای ته دې نه رسې نو ته ته نه شې رسې دی یبا ډیر عظیم قوت دی ډیر لوی قوت دی دا پختو پاک لازه پختو سره بینه لابا خو پا دی ور سره هم بینه لابا چه پا پختو که چه سمره توان ده دا ما تا پنور جبو که آغا سه نخ کاری جی
دا دا یو دغه خبره کوم د خپلې طبې خبره کوم. ما په دې اکله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې ډېر زیول ګران د جانان. یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي. اوس که ته تشریح د دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نه شي کولی ځکه چې معنا چې کومه د شعر یوه معنا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي. شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغسې شعر هم نه معنا کېږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل. یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي. نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي. لیکن چې بیا بیا یې ګوري بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوي لري که نه؟ نورې معنا پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی. شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلی دي. دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زبا په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زبا په شعر باندې لکه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زبا په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږه د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی دا څو بر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګری دی کنه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي دا دی چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمونږ یو المیه چې کومه دغه دا ده چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه وایم اوس مونږ دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو په انګریزۍ کې ترجمه کړو په اردو کې ترجمه کړو. زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي.
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي. یعنی یو کردار هم پکار دی یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کېده معنا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه ږدې په بل مصر کې واته لفظونه ږدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیا دیته وایي ردیب دیته وایي او دې براشي او کې بدي او کاپیا ردیبونه بوجه
دا شاعری نوی په اصل کې شاعری ډیر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې کب دی ته نه کیږي.
له شاغل سایل څخه مننه. له بي خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لورولې دي.
غنم تر وژو نیم نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړې دلې دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو له پکې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي وډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مرده وژه وژه ماشومان وشمي څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو به یک شته سوي د قحطۍ کال دی وختونه اوس پس موږ د شهر د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی پسیری جلی پتور کپن کی ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکتی د پلوشو پسپلو تل کی ټپونه د جزام شنشمی د رنگریز خوم دی په کسوې دلته د بوټي ټال دی فلورل سوې بیت مری نوړنګ بغاوت کړی دی اسمان تخته ورې سپدیش کې ګرځي سات کې لتون دی څخه مرسوله او بنلري پرتناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مرده وژه وژه ماشومان وشمي د وکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنه شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوي د دعا نرم توري د حسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو اپلوسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیلي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نه مرده وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري له تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته راغلو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش جاری ده چې موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغوني سیمې وي ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لیږلی دی وزارت راجستر کړي دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوي دي.
نوموړي وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2.5 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړي دي. نموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي اثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړي دي، دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لیږلي نه دي. موږ پلان کړی و ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکوو، انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر یو نیم وسلو رسیږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه راثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا دوه نیم زره کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټولو مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یو سبسوي تاریخي جماعت په اړه وایي
دا جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او دا د پخوانه د جماعت وو خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د دواتلې دي چې په دولس او نهه نوي کال کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خاورې سره کوم چې دا جماعت سندلان دی د دوه خاورې سره هغه غړې دا یو رقمه کاودای نه دی دا غړې مړې چې جوړي هغه به سلوو بیا به دوه ساګې کډاوله او ګای پور سکرټرو یو برخه سیمټ پور سکرټرو چې د دوه د سندلان په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وایي چې چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سینو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمې شته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دا سټی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می دا سټی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو پاړه پښتنې تری وکړي. خدا مهمه پښتنه پاتشوه چې په افغانستان کې له سبان دي درو کلونو راځي په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړای کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ترشتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا مترس غاری چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی کده پاکستان او د ایران سعودي تللی و هم دلته بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه دغه مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته ومه زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضي خپرونی یا بعضي پروژې مخته وړي نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورست اول سندره هم غزنا سندره و خو دا چیز ډیره مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خواولین سندره ما ویله د غزنا ذات سندره ما ویله.
ستاسو دا خبره سه شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم داسې نه ده.
بالکل ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دروستي تحول کې دي خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د بی وطن نسو بی کور نسو مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښولو ته مجبور شوه یا 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 باید للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه لکه دا خبر زه په دې شرمېږم بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی زه والله هېڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ما ورکړم او دا دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي تدې خو ټول به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو خو دا خو ښه خبره نه ده
اسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری
فرق یې بعضی کسان د سوي چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم در هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول هغوی ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر پیسلہ پالے یواز مسئلہ کے ہنر لو نو اگوی چل تا پات دی یا کدل تم راغلی دی نسبتا کار پٹا پ ولاد دی پدی خاطر چی حال ته چی دی اجازه نه لري او د ته چراغلی دی دوی باید مثلا جبه زده کی یا نه په جمع هغه یو موهیت چی دی چی مثلا ک استدیو یی ک یا دوی ودو کتل لسندری ویلی یا مافلو کتل هغه موهیت باید دوی ته برابر سی هغه نقص کړی دی او پات سودا نور دبل ډاله چی دی یا دا دوه مډاله چی دی دوی فعالیت کوي دوی که هنر مونه کی مثلا نور دندې لري خپل مسلک لري هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ توري ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سی اغیزمن سی خو ټول په دلیل سی دی
لتا سو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پنار شخی هغه څوی کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پڅ کې ګوري کمال پڅ کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅي وی دي هغه ماده د سره په ګډه کم پوسټ کړی دي او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزمو افغاني ریتمونه چې دي دا د پاره ډیر نیوی دی او کله څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو شه گیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او
تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندری او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندر یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې زموږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پیچلې بحث دی ز خپل ماماتور ما په دغه ځکه یو یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا غسندور دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغانی سندری په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمسب هڅه ته اشاره وکړه. هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندری پاغه لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیټرانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي. لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندری چې په افغانستان کې لرو دی پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسل کې سل پسل کې پکار یعنی تر یو هدا چې زه خبره يم د سې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرې چې پاره کې ټول تعریف سی وی یاد ته چې په زخل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کې د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې تریو هدا پوری سوی دی خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی لیدلی کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتنې جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نیوي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشډکه کیسه د پښتو فولکلوریک سندری سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی او تاسما
او باید وسی
درته لپاره
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشټوله ماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړی د تجربه یا د تجربه د مخه جوړی یا نه پېژم ډیره موسیقي اوریدل یا ډیره خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکلري خود زده کړې سه ډیرو کوم خلکو جوړ کړی دی چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه. دوی په مرکه کې د ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده. دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم. زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم. شته وی
اوس می مکړه نور شیم خلر ماته یما د فرخوندې پشان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کی زیر دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو اشی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا زما د ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو اشی باقی گنا شبی